آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شبا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د مخامنی خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د کابل د علماو د شورا رئیس په وسلواله حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان مقامات نن د هغه سخت دریځ ملا د سلګونو طرفدارانو نیول شروع کړی دي چې د ګوند د تشدد آمیز احتجاجونو له کبله یې په ملک کې کاروبار فلج شوی دی. او د ایران جمهور رئیس اسرائیل په منځنی ختیځ کې یو سرطانی دانه وبلله.
نن د شنبې ورځ د قوس میاشتې درېیمه د 2013 کال د نومبر د میاشتې له 24 سره برابر ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبروو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجې په تدریجي ډول اعلانوي.
روانه اونۍ کې به ان شاء الله هغه ټول بایومیټریک رای ورکړ شوی دی، هغه به د بایومیټریک د ماشينونو څخه سرور ته انتقال شي.
په کندهار کې د ملي اردو هليكوپټر لیدل دوه تنه پکې وژل شوی دی.
نو تخنیکی اوارز له عمله تاریخ سقوط کړو. د یو ورځ وجو په شاوخوا کې د معروف ولسوالۍ کې
درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسره اوري. او زرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی نن د ماسپخین نروسته د کابل د خار د اوم امنیتی حوزې په مربوطاتو کې ناپیژندل شو وسلوالو وواژه. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې نوموړی د چلستون په سیمه کې وژل شوی دی. مجاهد وویل چې پولیسو د پیښې نروسته په سیمه کې یو تن د وسلې سره نیولی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مولوی عبدالبصیر حقانی وجل سخت وغندل. د افغانستان حکومت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مرکچي د هیئت د ټاکلو کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. ښاغلي چخان سوري د حکومت نطاق ویلي دي چې د مرکچي هیئت ټاکل د سولې د پروسې یوه عمده برخه ده. حکومت ورباندې لګیا دی کار کوي او په مناسب فرصت کې چې کله کارونه ختم شي جزئیات به خلکو ته خبره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته د خپل لومړي سفر په پای کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو نغښتي و چې د سولې د خبرو لپاره مرکچي هیئت وټاکي. یو امریکایي عسكر په افغانستان کې وژل شوی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
د امریکا پوځ نن د شنبې په ورځ ویلي چې په افغانستان کې یو امریکایي عسكر وژل شوی دی او دو تنه افغان عسکر چې هلیکاپټر سقوط وکړ مړ شوي دي. د امریکا د پوځ په لنډه بیانیه کې د دغه عسکر د هویت یا د وخت او ځای په باره کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. دوه افغان عسکر نن د شنبې په ورځ هغه وخت مړ شول چې هلیکاپټر یې د قندهار په ایالت کې د تخنیکي عوارضو له کبله په عاجله توګه په ځمکه کېناسته. د دفاع د وزارت نطاق ویلي دوه تنه نور عسکر هغه وخت زخمي شلو چې هلیکاپټر یې اور واخیست.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د خوست په ولایت کې په جومات کې پرونی برید دوی کړی دی. د اماق خبری آژانس نن رپورټ ورکړی دی چې قریب 55 تنه افغان پوځیان وژل شوي دي او 110 تنه نور هغه وخت زخمیان شوي دي چې یو ځانمرګي په ځان پورې تړلي بمونه وچول. په پاکستان کې حکومت نن د شنبې په ورځ د هغه سخت دریځ ملا د سلګونو طرفدارانو نیول پیل کړی دي چې د ګوند تشدد آمیزه احتجاجونو له کبله یې په ملک کې کاروبار فلج شوی دی. احتجاج په دې شروع شوی دی چې ولې هغه عیسوي ښځه د بند نه خوشې شوه چې د اسلام پیغمبر ته یې سپکاوی کړی و. د جمعې په ورځ د خادم حسین رضوي د نیول کېدو نه 3 ساعته وروسته پولیسو د تحریک لبیک پاکستان د ګوند د 300 نه زیات طرفداران د پنجاب په ایالت کې د دې دپاره بندیان کړل چې عامه نظم ګډوډ نشي. دغه ګوند ټاکلی و چې د یکشن به پورس په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. خو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض ویل د دې ګوند طرفداران باید پرې نه خودل شي چې په گاونډي ایالت کې غونډه وکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی اسرائیل په منځنی ختیځ کې یو سرطانی غده یا دانه وبلله او غږ وکړ چې اسلامي هیوادونه باید د امریکا په ضد لاسونه سره یو کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار سید سلیمان شاه د ای پی او د رویټرز خبری آژانسونو د رپورټونو خلاصه لولي.
جمهور رئیس حسن روحانی چې نن د شنبې په ورځ په تهران کې د اسلامي والی په کلنی کانفرنس کې وینا کوله ویل چې اسرائیل یو سرطانی غده یا دانه ده چې لویدیځو قدرتونو په منځني ختیځ کې د خپلو ګټو د خوندي ساتلو په خاطر رامنځته کړ. حسن روحانی ویل دا سرطانی دانه د دویم نړیوال جنگ د ناوړو نتایجو له جملې نه یوه نتیجه ده. روحانی اسرائیل د یو سختګي او جعلي رژیم په نوم یاد کړل او ویل امریکا د اسرائیل د خوندي ساتلو په خاطر د سیمې له ځینو هیوادونو سره دوستي کوي. د نوموړي په وینا مجرمانو ته د سرو قالینو د هوارولو پر ځای باید اسلامي هیوادونو پر ضد لاسونه سره ورکړي. د حسن روحانی ښکاره اشاره سعودي عربستان او د سعودي عربستان په مشرۍ ځینو نور عربي هیوادونو ته وه.
امروز برای ما مسلمان ها راهی جز وحدت و اتحاد و یگانگی
د امریکا په مشرۍ د لویدیځو قدرتونو ناروا غوښتنو ته تسلیمېدل زموږ د دین او مذهب سره د غدارۍ په معنا دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. په هند کې لږ تر لږه 25 چې زیاتره د ښوونځي شاګردانو هغه وخت مړه شول چې د سپرلۍ سرویس موټرې نن د شنبې په ورځ د هند په جنوبي برخه کې په یو کانال کې ولوېده. د مدیا پردیش د پولیسو د قماندان ماوین وایي چې په دې ایالت کې دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې سرویس د موټروان د تیز رفتارۍ له کبله سر واخیسته او د موټروان له کنټروله ووت. پریس ټرست آف انډیا خبري اژانس ویلي دي چې زیاتره مړي ماشومانو چې د ښوونځي نه کورونو ته تلل. په بحرین کې رای ورکوونکي نن د شنبې په ورځ د نوي پارلمان د انتخابولو لپاره رای ورکوي، خو د دوی انتخاب محدود دی. د مخالفینو شیعه کاندیدانو چې دغه ملک انحصار کړی دی مخه بنده شوې ده. په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی او مشهور شخصیتونه یې د اوږدو کلونو په بند محکوم شوي دي. د امریکا د حکومت رپورټ وایي چې په امریکا کې د قوي طوفانونو، وچکالۍ او په ځنګلونو کې د اور د لګیدلو په شمول تباهۍ د اقلیم د بدلون اغیزې دي. دغه رپورټ چې د امریکا د حکومت لس دولس حکومتي ادارو او دفترونو په مرسته لیکل شوی دی، تل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بیانونو او پالیسیو برعکس دی. دغه رپورټ چې د کانګرس په غوښتنې لیکل شوی دی، د جمعې په ورځ د رخصتۍ په ورځ خپور شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت په شمال کې سخت باران د دغه ایالت د وحشتناک مرګانی اور په مړکولو کې مرسته کړې ده، خو د اجسادو د لټولو هڅه ډیره سخته کړې ده. پرونی باران د پارادایس خار چې ایره شوی و ایره په خټو بدل کړي او د هغو خلکو په کار کې مشکلات پیښ کړل چې د جسدونو په لټه کې و. د ژغورنې عمله په کنډوالو کې د ورکو خلکو د نښو نښانو د مندلو دپاره پلټنې کوي. پرون 800 رضاکارانو سره د دې چې باران و پلټنې کولې. د کم په اور کې 43 کسه وژل شوي او 1530 نور ورک دي. او د نایجیریا پوځ نن د شنبې په ورځ دا ومنله چې سخت دریځو مسلمانانو پرې حمله کړې ده. پوځ دا خبره هغه وخت وکړه چې په پارلمان کې د حکومت مخالفو وکیلانو وویل چې 43 عسکر وژل شوي دي. په جمهور رئیس محمد بوهاري باندې له دې کبله فشار زیاتیږي چې خپل ژمنه یې پوره نشو کړې چې بوکو حرام ته ماتې ورکړي. محمد بوهاري په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې د ناامنۍ له کبله تر فشار لاندې دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا. په افغانستان کې د پانګونې او د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنې په خاطر به د ژنیو په نړیواله غونډه کې د افغان حکومت غوښتنه څه په دې اکړه درته رپورټ لرو. لږ وروسته یاوري چې همدا پوښتنه به پکې ځواب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو بهیر چې د جمعې په ورځ پیل شوی په روانونۍ کې به هم دا لړۍ روانه او په تدریجي ډول به د دې اونۍ تر پایه د ډېرو ولایتونو نتیجې اعلان شي. کمیسیون د 15 ولایتونو د رایو نتایج پرون اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې نن یا سبا به د 15 نورو ولایتونو نتیجه هم اعلان کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې تیره اونۍ د 15 ولایتونو لومړنۍ پیل اعلان کړي وای د لړۍ به په روانه اونۍ کې هم دوام عمومي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سعید وای چې د دوشنبه تر ورځې پورې به د بایومیټریک سیستم له لارې اچول شوی رای د ټاکنو کمیسیون په سیستم کې داخلي شي.
روانه اونۍ کې به ان شاء الله هغه ټول بایومیټریک رای ورکړل شوی دی، هغه به د بایومیټریک د ماشینونو څخه سرور ته انتقال شي. نهایتا د دوشنبه تر ورځې پورې همدارنګه په دې اونۍ کې به هغه ټولو هغه د ارزیابۍ او تفتیش لپاره چې کوم ریزرشتونه ولایتونو ته تللي و هغه مرکز ته را رسېدلي دي او ډېر زر به انشاءالله موږ د باقي مانده ولایتونو ابتدایي نتایج هم د خلکو سره شریک کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د تلې په 3 او د لړم په 15 د ټاکنو په ورځ په افغانستان کې 3,115,000 رای ورکوونکو د بایومیټریک سیستم له لارې خپلې رایې کاروي، چې د ټولو رایو 50% کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ورځ د جوزجان، پرا، اورزګان، دایکنډي او بامیان ولایتونو لومړنۍ پیل اعلان کړي. دغه کمیسیون ویلي چې د 15 نورو ولایتونو پیل هم اعلانول ته چمتو شوي او کیدای شي چې نن د شنبې د ورځې ناوخته او یا هم د یکشنبې په ورځ به اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې ټاکنو د لومړنۍ پیلو د اعلان لپاره د لړم 19 ورځ ټاکلې وه، خو وروسته دغه کمیسیون اعلان وکړ چې د لوړ تخنیکي ستونزو له امله په دې نیټه پیل نشي اعلانولی. د ټاکنو په پیلو که زن داسې اندېښنې را ولاړې کړي چې دا کار به د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره د چمتووالي په بهیر هم ناسم اغیزه وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس وایي بله اونۍ به د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره مهالوېش هم اعلان کړي.
د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم پر پامدی اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لورو سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجه او همدارنګ د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو، هغه به هم د خلکو سره شریک کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ټاکنو د پیلو په اعلان کې زنت د ټاکنو په کمیسیون کې د کاري ظرفیت د کموالي ترڅنګ یو لوی تخنیکی ستونزې هم یادی. خو د ټاکنو ساری داری اندېښنه لري چې د رایو د شمیرلو د بهیر اوږدېدل به د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو په بهیر باندې د اغېزې ترڅنګ د نوماندانو حوصله هم پای ته ورسوي او د هغوی د اعتراضونو سبب به شي. د آزادو عادلانه ټاکنو پیپا د ادارې اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د ټاکنو کمیسیون د سو خواوو څخه تر فشار لاندې دی او د همدې فشارونو له امله د پیلو اعلانول ځنډوي.
زموږ اندېښنه دا ده چې یو خو کیدای شي دغه د ابتدایي پیلو له اعلان سره اعتراضونه زیات شي او په دې کې بیا هم دا کمیسیون او د شکایت کمیسیون دواړه حاکمه مدیریت نه لري چې دغه وضعیت درست وسیړي او هغه ته ځوابګوی وسیږي.
خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سعید وایي هغه نوماندان چې په لومړنیو پیلو کې ناست نه لري هغوی کولی شي د قانوني لارو خپل شکایتونه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
مونږ په دې باور باندې یو چې په ټاکنو کې د 3,500 څخه زیاتو خلکو ځانونه کاندید کړي او دا ټول پارلمان ته لاره نشي پیدا کولی، بلکې هلته به 250 شاوخوا کسان لاره پیدا کړي چې د خلکو نمائندگی وکړي. خواهش مداد سه د قناعت لاره غوره کړي، د خلکو د خدمت لپاره غیر د دې خلکو وکیل په پارلمان کې وسیږي، خپل ځان وقف کړي او د خلکو خدمت وکړي. بیا هم په امنیتي ارګانونو باندې غږ کوو چې هغه څوک چې د قناعت لاره نه غوره کړي هغه قانوني لاره غوره کړي، د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او د تشنج لاره غوره نه کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لیندې لسمه د کابل ولایت د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره ټاکلې ده. اوس مهال د کابل ولایت د پیلو د ترتیب اولو په برخه کې د شپېتا او یا ترمنس ټیمونه کار کوي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وینا لمخې به ژر دا شمېر تر 200 ټیمونو لوړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې د ملي اردو د هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 2 تنه وژل شوي دي. دا رپورت لږ وروسته اوري. حکومت وایي چې په افغانستان کې پانګونه او د افغاني محصولاتو لپاره بازار موندنه به د جنوب په غونډه کې د افغانستان له مهمو غوښتنو نه وي. دا غونډه د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو ادارو په ګډون د همدې میاشتې یعنی د نومبر په 20 د افغانستان د حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړیږي. د همدې موضوع تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
دا جنیوا غونډه د روانې نومبر میاشتې په 20مه او 28مه د سویس په پلازمېنې جنیوا کې د افغانستان په اړه جوړیږي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغان حکومت د تیرو 15 کلونو د ژمنو عملي کېدل او لاسته راوړنې وسیړل شي او دغه راز د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې د حکومت د راتلونکو 15 کلونو پلانونو په اړه بحثونه وشي. د جمهور ریاست ویاند هارون چیخان سوری د شنبې په ورځ د جنیوا د غونډې په اړه خبري اعلان ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې غونډه کې به له افغانستان سره د مالی مرستو پر راجلبولو زیات تمرکز ونه شي، بلکې په دغه هیواد کې پانګونه او د افغاني محصولاتو لپاره د بازار موندنه به د حکومت د مهمو غوښتنو په توګه مطرح شي.
در بخش تولید
هغه ول د کورنی محصولاتو د تولید او پروسس په برخه کې زیات کارونه شوي او ډیر شمیر بازارونه هم له مختلفو لارو لکه هوایی او ځمکني دهلیزونه جوړ شوي دي. خو بیا هم د افغانستان کورنی محصولات زیاتو بازارونو ته اړتیا لري ترڅو متقابل اړیکې ولرو، د صادراتو او وارداتو بیلانس سم او متوازن شي، او همداشان هغه هیوادونه چې دلته ګډون کوي په مختلفو برخو کې د هغوی پانګونه ضروري ده. دا جنیوا غونډه د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او 15 نړیوالو ادارو په ګډون جوړیږي. افغان حکومت او ملګری ملتونه د دغه غونډې کوربتوب کوي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کابینې یو شمیر غړي، د مدني ټولنې او ښځو استازي هم پکې ګډون کوي. ښاغلی چیخان سوری وویل چې افغان حکومت د جنیوا د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او هیله یې ښوده چې د افغانستان د اقتصادي ودې او په ځان د بسیا کېدو په برخه کې به افغان پلاوی له دې غونډې څخه ډک لاس راستون شي. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصاد په وده کې د سترو کورنیو او نړیوالو کمپنیو پانګونه مهمه ګڼي، خو وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې په خپلو قوانینو کې اصلاحات راولي او کمپنیو ته په افغانستان کې د هغوی د پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د حقوقو او نړیوالو اړیکو استاد نجیب الله آزاد د امریکا غږ آشنا ته وویل چې اکثره لوی کمپنۍ په قوانینو کې د ستونزو له امله په افغانستان کې پانګونې ته زړه نه کوي.
ډیری خلک په دې باور دي چې ګواکې دلته به د امنیتي ستونزو له کبله نړیوال پانګوال دلته نه راځي. حال دا چې داسې نه ده. دلته تر ټولو لویه ستونزه چې نړیوالې کمپنۍ زړه نه ورته کوي چې دلته پانګه اچونه وکړي، هغه حقوقي مسایل دي. موږ بدبختانه دغسې ځانګړي قوانین چې هغه د نړیوالو کمپنیو
خاغلی آزاد زیاته کړه چې د لویو کمپنیو له پانګونې پرته د افغانستان اقتصادي پرمختګ او په ځان بسیا کېدل امکان نه لري، او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت باید د پانګې د راجلبولو لپاره ځانګړي قوانین او محکمې جوړې کړي او سترو کمپنیو ته په افغانستان کې د هغوی د پانګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. خو د جمهوري ریاست ویاند هارون چیخان سوری وویل چې حکومت په 13 کلونو کې خپل قوانین په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې نافذ شوی قانون اصلاح کړی چې له مخې بهرنیو او په کور دننه کمپنیو ته د پانګونې زمینه برابره شوې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د سفر کولو نیت لري. دا چې کله لږ وروسته به یې په رپورټ کې واوري. په کندهار کې د ملي اردو د هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې 2 وژل شوي. تر اوسه لا په دقیق ډول نه ده څرګنده چې د الوتکې عملیې ته هم کوم زیان رسېدلی او که نه. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
په کندهار کې امنیتي مقامات وایي چې د ملي پوځ یو نظامي هلیکوپټر په معروف ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته اکمالات کول چې د بیرته ستنېدو پر وخت یې سکوت کړي. پیښه دقیقا تر غرمې مخکې د ولسوالۍ په مرکز کې رامنځته شوي چې د چارواکو په وینا 2 پکې وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ یو مقام څارمن غورځنګ افریدي آشنا راډیو ته وویل چې هلیکوپټر په معروف ولسوالۍ کې اکمالات کړي و چې د بیرته الوتنې پر مهال یې د تخنیکي ستونزې له امله سکوت کړي. نوموړي په دې اړه داسې وویل:
نو تخنیکي عوارض له امله تیاری سقوط کړی و. د 11 په شاوخوا کې د معروف ولسوالۍ کې پیښه شوې وه چې تخلیه اجرا کوله مواد ور وړي وو پرسنل ته، چې په هغه کې 2 شهیدان شوي دي او تیاره تخریب شوې ده.
پر همدې مهال د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیز هم آشنا راډیو ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او وروسته به له رسنیو سره بشپړ جزئیات شریک شي. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د هلیکوپټر عملیې ته هم کم زیان رسېدلی او که نه. معروف د کندهار په جنوب ختیځ 180 کیلومتره کې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرته ناامنه ولسوالۍ ده. دا په روان کال کې د افغان هوایي ځواکونو 8 هلیکوپټر ده چې د تخنیکي ستونزې له امله سکوت کوي. تر دې مخکې په یوې تازه پیښه کې د فرا په اناردره ولسوالۍ کې د افغان هوایي پوځ د یو هیلیکوپټر د لویدو په پیښه کې 15 تنه ملکی او نظامی چارواکي وژل شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د ادامه ورکو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي افغانستان ته د سفر کولو نیت لري. ښاغلی ترامپ نه دی ویلي چې کله افغانستان ته ځي، خو تېره اونۍ ویلي چې د سولې قوي هلې ځلې روانې دي او نتیجې ته انتظار کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دلته له سرتیرو سره خبرې وکړې او له هغوی سره یاکسونه واخیستل. تر دې مخکې هغه د ټلیفون له لارې له خپلو سرتیرو سره خبرې وکړې چې له هیواد څخه بهر میشتي.
په اقتصادي لحاظ هیواد د نړۍ په کچه ښه پر مخ روان دی. موږ د نړۍ د خوښي هیواد یو او ښه خبره دا ده چې تاسو د هغه څه لپاره جګړه کوئ چې ښه پر مخ روان دی او هغه زموږ هیواد دی.
امریکایي جمهور رئیسان په دودیز ډول هغو سرتیرو ته وینا کوي چې د رخصتیو په ورځو کې له هیواد څخه بهر خدمت کوي. ځینې وختونه هغوی په خپله له هغوی سره ګوري هم. د مثال په ډول جورج دبليو بوش په 2003 کال کې د شکرانې د ادا کولو په مناسبت په ناڅاپي توګه په عراق کې له امریکایي عسکرو سره ولیدل. پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم په بیلابیلو مناسبتونو بهرنیو هیوادونو ته څو سفرونه وکړل، خو پر ښاغلي ترامپ باندې نیوکه شوې دي چې لا تر اوسه یې په بهر کې له امریکایي عسکرو سره نه دی لیدلی. کله چې یو خبریال هغه څخه پوښتنه وکړه چې کله به یو داسې سفر وکړي، نو هغه وویل نه پوهیږم خو زه درته ویلی نشم. امریکا د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د بریدونو څخه وروسته افغانستان ته سرتیری ولیږل چې طالبان له قدرت څخه لرې کړي. طالبان د امریکا له ملاتړ څخه برخمن حکومت پر خلاف جګړه کوي.
موږ هم د اوس په افغانستان کې مهمه خبرې کوو چې زیاتره خلک یې په اړه معلومات نه لري. دا ښایي لومړۍ مهمه خبرې وي،
خو هغه ومنله چې دغه خبرې ښایي بریالۍ نه وي.
زه نه پوهیږم چې دغه خبرې به بریالۍ شي، ښایي نه. څوک پوهیږي؟ ښایي بریالۍ وي، ښایي نه وي.
امریکا په افغانستان کې په خپل پوځي ماموریت باندې $1 تریلیون لګولې دي او 2400 څخه زیات سرتیری وژل شوي دي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پاکستان خلک دی او سخت دریزه مذهبي ګوند مشر په نیولو غوسه شوي دي. حکومت پروند تحریک لبیک رهبر خادم حسین رضوی ونیو. د رضوی پلویانو چې اسلام ته د سپکاوي په اړه د لا سختو قوانینو د تطبیق غوښتنه کوي، د هیواد په بیلابیلو برخو کې له پولیسو سره په خوډب اوښتي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
کله چې پولیسو د کراچۍ په ښار کې د مزارچانو د اتی تو پرک کولو لپاره د وښو بهونکي غاز څخه کار واخیست، نو هغوی موټر سایکلو او دوو موټرو ته پور واچو. دا نیولو څخه څو ساعته مخکې دا تحریک لبیک پاکستان کو مشر خادم حسین رضوی له خپلو پلویانو غوښتي وو چې که هغه ونیول شو نو دوی دې لارو او کوڅو ته ورسي. دا رضوی زوی د جمعې په شپه وویل چې پلار یې د لاهور په ښار کې د خپلې مدرسې څخه د یو ناڅاپي برید په ترڅ کې ونیول شو.
مونږ له چا سره کومه جګړه نه لرو، که جګړه لرو نو د پیغمبر د درناوي په سر یې لرو او له هغه چا سره یې لرو چې د پیغمبر د درناوي پر خلاف خبره وکړي او د پیغمبر د دین پر خلاف خبره وکړي. پاتې ټول کسان او اقلیتونه باید په سوله کې ژوند وکړي، خو اقلیتونه باید د اقلیتونو په توګه ژوند وکړي.
دغه مظاهرې په داسې حال کې شوې دي چې د آسیا بیبي په شمول دا دینی قربانیانو سره دا پیوستون په خاطر د نومبر په 21 د ایتالیا د وینیس ښار په سرو رڼاګانو روښانه شوی و. د دغو مراسمو یو تنظیمونکي بتروس فهیم اواد هانا وویل چې آسیا بیبي د مذهبي زورونې یو سمبول ګرځېدلی دی. هانا د مصر دامینیا د هغه ښار پادری دی چې په کې په 2012 کې 9 قبطي مسیحیان وژل شوي وو.
آسیا بیبي یوه معصومه ښځه وه چې ونیول شوه او وځورول شوه. تر ډیرو کړاوونو وروسته هغه خوشی شوه چې د بند هدف معلوم نه و، دا ځکه چې هغه غوښتل له خپل دین سره پاتې شي.
بل لوري ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د چین پر قونسلګرۍ تر برید وروسته ویلي دي چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
مونږ هوډ لرو چې تر اگر لمن زیوسو چې زمونږ په هیواد کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره له بهر څخه تغذیه کیږي، مونږ به انشاءالله دغه تروریستان لمن زیوسو.
رضوی د پاکستان د سترې محکمې د هغې پریکړې پر خلاف په ټول هیواد کې د اعتراضونو مشري پر غاړه درلوده چې آسیا بیبي ته یې وروسته له هغه برعت ورکړ چې هغه دیني مقدساتو ته د سپکاوي له امله پیدا محکومه شوې وه او اته کاله یې په بند کې تیر کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په موقع د روانې خپرونې وروستی ریپورت ده. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د هاګ کنوانسیون له مخې باید افغانستان کې ټول ملي او نړیوال ځواکونه د جګړې پر مهال د تاریخي آثارو او ځایونو ساتلو ته پام وکړي. دوی همدارنګه ویلي دي چې نظامي قرارګاګانې دې په داسې ځایونو کې جوړې شي چې تاریخي آثار پکې نه وي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیمی نیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري د تاریخي آثارو او ځایونو د خوندیتوب لپاره د هاګ نړیوال کنوانسیون له مخې د تاریخي آثارو د لمنځتلو او ورکېدو مخه ونیسي. اطلاعات او کلتور وزارت د یاد کنوانسیون د پلي کولو لپاره نن د شنبه په ورځ کابل کې له دفاع کورنۍ او عدلي وزارتونو او د یونسکو له دفتر سره یوه مشورتي ناسته درلوده. د یاد وزارت مرستیال محمد رسول باوري وویل چې په تېرې څلوېښت کلنه جګړه کې یوازې له ملي موزیم څخه اتیا په سلو کې تاریخي توکي بهر هیوادونو ته لیږدول شوي دي او همدارنګه ګډ شمېر نور فرهنګي او تاریخي ځایونه ویجاړ شوي دي. خو زیاتوي چې اوس د همدې کنوانسیون له مخې نړیوالو فرهنګي موسسو او په افغانستان کې اړوند بنسټونو ته وړاندیز کیږي چې د فرهنګي آثارو په ساتنه کې غور او پاملرنه وکړي.
هغه ټاټوبي چې لرغوني ټاټوبي دي او تاریخي ابدي دي په هغه ځای کې باید نظامی قرارګاوی جوړی نشي او کوي هغه باید تخلیه شي او د اطلاعات فرهنګ وزارت اړوند چې وي هغه ته باید وسپارل شي. یا د بلک په ډول دا وړاندیز به هم موږ مطرح کړو چې د جګړې په ترڅ کې د کومو ځایونو د تخریب مخنیوی باید وشي چې په دې برخه کې هم کورنۍ امنیتی ارګانونه به زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی یوازې په ولایتونو کې د تاریخي آثارو او ځایونو د ساتنې لپاره یوه قطعه لري. د یاد وزارت مرستیال مسعود احمد عزیزي په همدې ناسته کې وویل چې کورنیو چارو وزارت د لوګو امکاناتو په لرلو سره نشي کولای په ټولو ولایتونو کې له تاریخي آثارو څخه ساتنه وکړي.
وزارت امور داخله یې قطعې خاص له کمیت 452 تن
د کورنی چارو وزارت د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو خاص کتاب جوړ کړی ده. دغه کتاب کې 425 کسان دي او د تاریخي آثارو د قاچاق په مخنیوي او د تاریخي ځایونو په ساتنه کې په کابل، پروان، کاپیسا، بامیان، غور، بغلان او بلخ کې کار کوي.
و بلخ محافظت میکنه.
بلخ په افغانستان کې د یونسکو دفتر مشره پیتریشا مک فلپس وایي چې یونسکو په افغانستان کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو په ساتلو کې مرسته وکړي. دا وایي یونسکو ژمنه ده چې د افغانستان له کلتور میراثونو سره مرسته وکړي او دا خپل ویاړ بولي چې له افغان حکومت او افغانانو سره د تاریخي ځایونو او آبیداتو د ساتلو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې افغانستان کې 5000 تاریخي آثار او ځایونه پیژندل شوي او زر آثار او تاریخي ځایونه هم تر ساتنې او مراقبت لاندې دي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی نن د ماسپخین نه پس د کابل د ښار د اوم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې ناپیژندل شوو وسلوالو وژلې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د مولوی عبدالبصیر حقانی وژل سخت وغندل. د امریکا پوځ د شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وژل شوی او دوه تنه افغان عسکر چې هلیکوپټر یې سقوط کړی و مړه شوي دي. اسلامی دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د خوست په ولایت کې په جمعات کې پرونی برید دوی کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې مرکچي هیئت د ټاکلو کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی.
ګرانو اوریدونکو، ماښامنۍ لومړۍ خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدلې مخې راوي تر بیا خدای مرشه.